سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سلال د قدر جلال اوفته تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم پایل په خبرونه کو د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوي چې د افغانستان په لویدیس کې روسي زلزلې خزو ډیر اغیزمنې کړې دي او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري جلې په چوکاټ کې جنسيتي خبرداري ته وده ورکړل شي په هغه راپور کې چې پرون شنبه پرلیف او پانه کې خبر شوی ویل شوی دی چې د جنسيتي خبرداري د هرات د زلزلې له خبرګون سره تړلې چې د اکتوبر په مو او شو او شدت یې د رښتر په کچه شپږ اشاریه درې سبت شو ویل شوی چې دغې دومړۍ زلزلې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر کلي په بشپړ ډول ویجاړ کړل چې وروسته نورو سختو ټکانونو هم یو څه ویجاړۍ رامنځته کړي په راپور کې ویل شوی دی چې د دغو زلزلو له امله ښځې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوي او داسې ستراتیژیو ته اړتیا ده چې پر اساس یې دوی ته مرستې ورسول شي د راپور له مخې د ځپل شوو ټولنو لومړنۍ ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر ولسمې پورې په یو سلو اووه اتیا کلو کې د بلوغو کسانو چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی اته پنځوس سلنه ښځې دي د ټپیانو شپېته سلنه او د تری تمشو یو شپېته سلنه ښځې دي دغه راز د ښځې د ټولو اغېزمنو شوو کسانو درې پنځوس سلنه جوړوي دا چې ولې په دغو زلزلو کې ښځې ډېرې اغېزمنې شوې په راپور کې دې حقیقت ته هم پام شوی دی چې مېرمنې د کلتوري دود له امله اکثره په کورو کې وي او بل عامې او بل لامل هم هغه محدودیتونه بل شوی دي چې پر افغانستان د واکمنو چارواکو لخوا پر دوی لګول شوی دي سبا دوشنبه د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي د پولیو افری افغانستان ویب پاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز تخار بغلان پروان کاپیسا کابل کونړ نورستان لغمان ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست او غزنی کې پیلېږي په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوي دي چې خپل له پنځو کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزنډ په وړاندې واکسین کړي په افغانستان کې د پولیو یا ګوزند ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ کال په دې هېواد کې د پولیو یا ګوزند پنځه مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت پورې تړاو لري افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ویروس د ماشومانو ژوند ګواښي د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وشغوري د اسرائیل پوز وايي د حماس تر کنټرول لاندې پر غزې د پلان شوز مکنی و عملیاتو د پیلېدو د مخې پردي سیمي هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی د اسرائیل د پوز ویاند ډینل هیکری ویل اسرائیل اوس خپلې بمبارۍ د دې لپاره زیاتې کړې دي چې خپل پوزیانو ته د مکنی برید په صورت کې خطرونه کم کړي اسرائیل د هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره داسې مهال کوي چې پینټاګون نن اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې د ایران او د هغه د متحدانو لخوا د کرکیچ د زیاتېدو په وړاندې دفاع پیاوړی کوي په نهال کې پرون شنبه د غزې څړنګ ته د مرستو نمړې چپه داخله شوه خو د مرستې د 2.4 میلیونو وګړو سخت بشري وضعیت ته پام په شلو لاریو کې بار مرستو ته چې پرون غزې ته داخله شوي ډېری ناتسیزي مرستې بدل شوې دي او دیو بل خبر لمبخی د لندن پولیس وای نږدې سل زره کسانو پرون شنبه د برېټانیا په پلازمینه په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی و او یو له هغو لاریونونو څخه و چې تر اوسه اروپا شاهده وه لاریون کوونکو د فلسطین لپاره ازادۍ په غزه کې بمباری بندې کړی او د اسرائیل نژادي تبعیض دي پای ته ورسیږي شعارونه لیږدول د لاریون ډېر ګډونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې د پنځو شپږو و او اتو په ویلو سره اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول د فرانسې هسپانیا او ایټالیا او یو شمېر نورو ښارونو کې هم پرونه د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې ته د پای ته رسیدو په پار لاریونونه ترسره شول د اکتوبر لومې لکه چې حماس پر اسرائیلو پراخ برید کړی اسرائیل پر غزې د هوا ځمکې له لارې ویجاړونکي بریدونه یې پیل کړي دي د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیلو کې 1400 کسان وژل شوی وو او د حماس چارواکو ویلي دي چې په غزه کې 4,350 کسان وژل شوی دي خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو ولې بر سره په خبرونه کې هرات ته ورشو چې په هرات کې زلزله ځپلې په څه وضعیت کې دي. نړیوال سازمانونه وایي چې دغې زلزلې تر ټولو ښځې زیانمنې کړې دي. په دې اړه به بشپړ جزئیات تر کړو او همدارنګه د هغو کسانو ژوند ته به هم تم شو چې په دې وروستیو کې د زلزلې له امله زیانمن شوي دي او اوس هیڅ کار نه لري. غزنی ته به هم ورشو چې هلته د صالب چارواکو لخوا د ښار د صفایي لپاره کارونه پیل شوي.
تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهر او د سر او چوکونه دي د دوه عمارول او د دوه ترمیمول او رنګول دي.
همدارنګ هلمند ته به هم ورشو چې هلته د هلمند اوسیدونکي د خزینه ډاکټرانو د نشتون تر څنګ وایي چې هغه چشته له خلکو ډېرې پیسې اخلي.
زنانه ډاکټرانې نسته ډیر کمې دي. هغه سي موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي.
په فلسطین کې د روسي جګړې جزئیات به هم درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا مبارک.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګوای په هرات کې د زلزلو له امله ښځې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوي او دوی ته د مرستو رسولو لپاره ستراتیژي ته اړتیا ده. په راپور کې چې پرون یون وومن په خپلې ویبپاڼه خپور کړی لیکل شوی دی، د دوی ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 18مې په هرات کې د زلزلو او اغېزو له امله یې د مړو شوو او ټپیانو بالغو کسانو په ډله کې نیمایي زیاتې ښځې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه مرستو د لاسرسي په برخه کې د ښځو د ونډې په اړه هم اندېښنه ښودلې. وای احتمال شته چې د محدودیتونو له امله زلزله ځپلې ښځې د نارینه وو د نشتون له امله مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي. اخوا یو شمېر زلزله ځپلې ښځې هم د خپل حال بد کیسه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د ښځینه قربانیانو او اغېزمنو نوې شمېرې خپرې کړې. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې لیکل شوي، د دوی ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 18مې په هرات کې د زلزلو په پایله کې د مړو شویو بالغو کسانو 85 سلنه یې ښځې وي. همدا ډول د ټپیانو 16 سلنه ښځې جوړوي او هغوی چې لا درکه دي 16 سلنه یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په ټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د اغېزمنو 35 سلنه ښځې یادې کړې او لامل یې همدا ښودلې چې د زلزلې پر مهال ډېرې ښځې په کورونو کې وي. د یو ان وومن له قوله، له دې امله چې ښځې زلزلې زیاتې اغېزمنې کړې، د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیزه ستراتیژۍ ته اړتیا ده. خو دا اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې ښځې به هغه ډول چې اړینه د مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي ښځو ته د مرستو رسول د نارینهوو په تذکرو پورې محدود شوي او په دې توګه لږ احتمال لري چې هره ښځه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه زیاتوي اغېزمنو ښځو لپاره تر ټولو مهم د سرپنا، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوې په کافي شمېره او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي پکې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خیمو کې د ډېر وخت تیرولو په پایله کې د ښځو پر وړاندې د فشار لرونکي چاپېریال، ناامنه ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړې. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. هاخوا یو شمېر زلزله ځپلې ښځې وایي له زلزلې د وخت په تېرېدو سره هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د هرات اوسیدونکي سهیلا ازادي راډیو ته وویل
لور می ویریږي کله چې ویدوی یو ځل پاتېږي او پچی هوایي هله مورې زلزله ده. بل لور بیخي ډوډۍ نه خوري. ډېر خلک د باندې دي. ورځ ګرمي وي او د شپې سړه هوا. هغه مرستې چې باید حکومت کړې وای ډېر ته نه دي رسیدلي. فرشتي خیمې او ګرمې کمپنۍ له دوی هیڅ نه دي ورکړل شوي.
یو بل هراتی میرمن شکیلا بیا وایي په زلزله کې د عاید ټولې سرچینې له لاسه ورکړې او اوس هیڅ نه لري.
تومره کمزور شوی يم چې هیڅ کار مې نه لاس نه کیږي. دلته نسته يم هر دقیقه لوی کم. وضعیت مو تر دې حد رسیدلی چې د سهار او ماخام لا نه لرو.
د دې وړاندې یو شمېر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولې او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هم په هرات کې د شویو زلزلو له امله ډېر زیانمن شوي ماشومان او ښځې خودلې وي.
و مور دل چې په هرات کې پاروستي او زلزلو کې تر ټولو ډیر زیانمن شوی خزیوی په هرات کې بیا یو شمیر هغه کسان چې په روز مزدوری و بخت وای له روستي او زلزلو وروسته بیکاره شوی او هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوی. دوی وایي د سبا او بیګا لپاره له خپلو خپلوانو ډوډۍ په پور اخلي. تفصیل نسیم په دې راپور کې اورو.
په هرات ولایت کې یو شمېر کسان چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دی وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله وزګر شوی. احمد بیزا چې د ساختماني چارو کارکونکی دی وایي د هرات له زلزلې مخکې به یې د ورځې 200 افغانۍ عاید درلوده، خو اوس وزګار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په زلزلو کې کور وران شوی او کاروبار هم نه لري. هغه ادعا کوي چې تر اوسه ورسره کومه مرسته هم نه ده شوې.
د زلزلې له پیل راهیسې موږ بېکاره یو، کار ته نه یو تللي. د ویرې او اندېښنې له امله اوس کاروبار بند دی. لګښتونه هم تاسې پوهېږئ، کله چې کار نه وي لګښتونه هم انسان راګیروي. نور نشو کولی چې د خرڅ خوراک لپاره څه پیدا کړو. ستونزې ډېرې دي. تر اوسه موږ سره هېڅ مرسته نه ده شوې.
نورعلي او احمد و نور کارګران چې له ورته ستونزې سره مخ دي ازادي راډیو ته وویل
موګوس بیکار یو، کورونا موران شوی په خیمو کې یو تر دې نور زیات څه وای.
فلن ارتوزی که زلزله شده کدام کار برنامه نه کړ.
ما د زلزلې له ورځ راهیسې خټګری نه دا کړی، سکه چې هیڅ نو نو هغه لګښتونه چې زه یو کوم کله یې یو ملګری اخلم او کله یې بل ملګری له دوکان په پور یو څه اخلم. نو موږ سره د هیڅ ادارې لخوا مرسته نه ده شوې.
امرار معاشیت بکنه.
د هرات د رباط سنگی ولسوالۍ د نواباد مودودی د کلی مشر ګل آغا هم وایي چې دغه کلی ډیر ځوانان په ورځنۍ مزدوري بوخت وو. د دې په وینا په هرات کې له زلزلې وروسته دغو کسانو کارونه په ټپه درېدلي او د خوراکي توکو له ستونزو سره مخ دي.
از پومزای برج هفت که امروز
دوم میاشت له 15 لسم هیڅ خشینه نه وشته منې ته دا هیڅ کارګر کار تانه دی تل هغه ته څو کار نو ورکوي. ځکه چې زلزلہ د اوس لپاره هیڅ ډول کار نشته. د شوان شرایط هم داسې یا هم ډوډۍ او چای خو هي له کوندیان او ورور او پلاټ څخه پور اخلي چې هغه هم یا لري او یا هم
شونه دشته وشه.
دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې له وروستۍ زلزلې وروسته دغلته له زلزله ځپلو سره د ډیرو مرستو خبر ورکړل شوی دی. په دې وروستیو کې له زلزله ځپلو سره د نړیوالو سازمانونو، بنسټونو او خلکو د مرستو په اړه ډیر راپورونه ورکول کیږي. خو په هرات کې له لومړنۍ زلزلې څخه څه باندې دوه اونۍ وروسته هم د طالبان حکومت او د مرستو په اړه جوړ شوي کمیسیون د مرستو اندازه نه ده په ډاګه کړې. په دې راپور کې موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له ځایي ادارې څخه د دغو مرستو د اندازې په اړه وپوښتو. خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس او په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی د راټولو شوو مرستو په اړه څه ونه ویل. خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی د مرستو رسولو د بهیر په اړه وایي.
بلې د زلزله ځپلو منتقو لپاره هر هغه ځای چې زلزلې ځپلی ده هلته له اوله سره ورځني ضرورتونه پوره کولو لپاره د اسلامي عمارت ته او د موسسات خارجي او داخلي لخوا کومک رسیږي او د هغوی لپاره د سرپناه جیان جوړ شوي دي. همداراز سخت حالت کې یا توپاني حالت کې د هغوی لپاره هلته کنټینران پوړل شوي دي چې هغه هلته دي په منطقه کې او د هغو خلکو لپاره هغو خلکو ته خدمت کې ورکړل شوی دي. داسې پروسو کې د غو لپاره کورونه جوړول شوي ول قریب 2000 کوره جوړیږي چې دا به د هر کلي لپاره دغه کلي د ضرورت مطابق هغه کورونه جوړیږي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي و چې د دوی مرستندوی سازمانونه پلان لري چې 144,000 زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي او د دغه پلان د عملي کولو لپاره 99.6 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. خو دغه ادارې د هرات د زلزلې له امله د زیانمن شوو کسانو شمیر څه باندې 145,000 او په زلزله کې د ویجاړه شوو کورونو شمیر 20,500 ښودلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په نورستان کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د پارو نړونده مندنی او پېشکي کلو ته د پوخ او اساسي پل جوړولو چارې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان د کلیو بیا رغونه او پراختیا ریاست چارواکي وای د یاد ولایت په مرکز پارون کې د یوشت متر اوږد او کانکریټي پل جوړولو چاري د مالی وزارت په بودیجه پیل کړې دي چې ورسره به دوه لوی کلی عمومي سرک سره ونښلول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوي جوړیدونکي پل د ځانګړتیاو او پرې د کیدونکي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماندی او پاشکی کلیو لپاره څه باندې 10 میلیون افغانۍ په ارزښت یوش متر اوسپنیز کانکریټي پل جوړولو چارې د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې افتتاح شو. د دغه پل قرارداد د یاد کلی انکشافي شورا سره لاسلیک شوی دی. د دغه پل په جوړولو سره به د ماندی او پاشکی کلی د عمومي سرک سره وصل شي. د یاد پل ټول بودیجه د مالی وزارت ورکوي.
ځای اوسیدونکي وای د ماندی او پشکی کلیو ته پخوا د لرګیو دوه پلونه جوړ شوي وو چې ډیری وختونه په ځانګړي ډول د ژمي او واورو موسم کې به د موټرو له تګ وتلي وو او تل به ترې د موټرو پرېوتو ګواښ موجود و. د نورستان مرکز پارون کې د ماندی او پشکی دوه کلیو ته چې په دواړو کې په سلګونه کورنۍ ژوند کوي په داسې حال کې پوخ پل جوړیږي چې په نورستان او کونړ کې سیندونو او خوړونو ډېرې کلي او سیمې له یو بل جلا کړې دي او لامل یې خلک ستونزې ګالي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. په داسې حال کې چې د اسرایلو پاوز پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د برېټانیا د پلازمینې په ګډون په یو شمېر اروپایي هېوادونو کې پرون شنبې په غزه کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو او د فلسطینیانو په پلوي لاریونونه ترسره شول. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوز یو ځل بیا په غزې تړنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوز اشاره حماس ته چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګری وویل سر له نن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 1400 میژځایونو د تخلیه اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 میژځایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی و. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرله پسې نښتې کېږي. اسرائیل وویل چې تېره شپه په لبنان کې حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوز پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هېوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو وویل نږدې 30,000 کسانو پرون شنبې په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د آزادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لېږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړی شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبې د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د 10 لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د وګړو ادارې د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې غزې ته په رسېدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 10 لاریو مرستو ته اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي، ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومې چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزې د هوا او ځمکې له لارې ویجاړوونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یکشنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د خري پاکوالی او ښکلا په موخه د دوو سترو پروژو کارونه پیل شوي دي چې شاوخوا سلطنه پکې کار کوي. د طالبانو تر واک لاندې د غزنی ولایت د خروالي ریاست چارواکي وایي په دغه پروژو کې څه باندې 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د خروالي له بودیجې به ورکول کیږي. تفصیل به راپور کړي.
په غزنی ښار کې د ښاروالۍ ریاست له لوري د 5.5 میلیونه افغانیو په لګښت د دوو پروژو چارې پیل سوي چې د دریو میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه ولایت ښاروالۍ ریاست سکتور او تخنیک امیر فضل احمد مدني په سیمه کې رسنیو ته وویل دغه پروژې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان دیوالونو یا کربونو جوړول، رنگول او همدارنګه د یاد لوی لارې د غټو دروازو رنگول شامل دي. نوموړي زیاته کړه د ښار له روزې بیا د سپندې تر سیمې پورې د دې دوه طرفه سړکونو ترمنځ ګلدان او دیوالونه سخت خراب شوي وو چې له بیرته جوړېدو او رنګېدو سره به د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولري. هغه زیاته کړه دغه راز په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې پر سر درې غټې دروازې چې د بلخ ترانسپورت او غزنی په نومونو یادېږي هم رنګول کېږي چې په وینا یې پخوا تر دې دغو دروازو او د ګلدان جوړولو خپل رنګونه او ښکلا له لاسه ورکړي وو. نوموړي وویل په دغه پروژو 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. په یادو پروژو کې به سل نفره کار کوي او چارې به یې د درو میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
دا پروژې دوه بخش لري. یو بخش یې دغه د عمومي شهره او د نواحي وو، دغه د مابین سړک ګلدانونه دي، دغه دا کربونه ټول بیرته جوړول او د هغو بیرته رنګول دي. او په ځمکې کې تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهره او دسره او چوکونه دي، د دو اعمارول او د دو ترمیمول او رنګول دي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د ښاروالۍ د یادو پروژو په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا زیاته او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیاوي راسي. دوی وایي ښاروالۍ باید معیاري کارونه وکړي، هسې نه چې نن جوړ وي سبا بیرته خراب وي، ځکه چې په دې کارونو باندې د بیت المال پیسې خرڅېږي. حاجي محمد جمعه په غزنی ښار کې یو سوداګر او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
محکم ډیر ابتتاب کړی دا وسی کړی دیم کورې ودان ډیر مصرف، خو یو شی ته باید توجه وسی چې څوک هغه کار کوي هغه کار کوي وي معیاري وي، چې داسې نه وي چې خالي رنګ وي او بل ورځې بیا نه وي. په دغه کې موږ له ښاروالۍ سره توجه غواړو چې نظارت وسی چې ښه ټایټ وسی، ځکه چې په دې بیت المال مال مصرفیږي هغه باید هر کار کېږي ډیر توجه ورته وسی او ډیر ټایټ.
د غزنی اوسیدونکو له ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي چې په داخل له ښار کې د دغه ډول نورو پروژو د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ ښاري پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم کار وکړي، تر څو له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابر سي او له بلې خوا دغه ښار د مدنیت ویاړ ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدو لپاره راځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. زه په اسویل کې هلمند ته ورشو. د هلمند اوسیدونکو په دغه ولایت کې شته خزینه ډاکټرانې غیر مسلکي بولي. دوی وایي چې لیوي خو په دغه ولایت کې د خزینه ډاکټرانو شمېر کم دی او بل پلو دغه ډاکټرانې غیر مسلکي دي. تفصیل لسیمې په راپور کې ورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکو زبیح الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر داغه سبب باندې دا ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته ډیر کمې داغه سیمه مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي وروره په د نور منطقو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټران نهسته او زموږ ولایت سی دی ډیر خوار ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې
د یاد ولایت وستون کې وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستون کې ولی ولا ازادۍ روډي ته وویل شزینه ډاکټرانې له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پرې نه رسیږي. دی وایي خپله میرمنې څو وارې شزینه ډاکټرانو ته بیولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
زنانه ډاکټران خو نسته مشتز په وطن کې دا شخصي ناست چې دا چې زنانه ورولې انډواله نه په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سم ورکی مرزه یا وایي دا بل شی ورکی موږ ورغلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی دی چې پیسې د ما سره 1500 افغانۍ غواړي چې دوا را واخلو 2000 2500 3000 راځي کی موږ د جی ورچانه لرو چې موږ دا دوا را واخو موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زده کړي نه نه زده کړي دا مل ارزو ده د مشرانو
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټران خو اول دواره داسې ډاکټران ګرسره کې زموږ په ټول افغانستان کې نشته چې هغه دی رسیدلی ډاکټران یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري داسې ډاکټران خو اول موږ ستې په ټول افغانستان کې نشته. خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیری ډاکټران دي ډیری کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان وروستلې د ګټې پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمیدا خایشتي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي ډیر خلک پلشکړي دي ډیر خلک وژلې دي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پانتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شبغان کې خو بیخي دای واسطه واسطه بازی ده په خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شیرات خاخستې ولکه صلاح غوندي هغه ورځ میګر کوي رالی مال دي زده ول ولایت ته دی د کومندانۍ ته دی هغه رالی قرار په وابزام نه و د امنیت غونډه ناسو په هغه کې قرار راغلی و ناسو کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل ملګرو سره مارای وو چې دا ډېر ښه سړی دی و دا ځای دی و دا سمه ده د دې کارونه دی و هغه څه نښانې چې مې ملګرو ته ویلي هغه ټول هغو شهیدي باندې وویله. هره ما ورته وویل چې دا تال د دلته خونه ولسوالي ده نه کومندانۍ ده نه ولایت ته امنیتي خلک دلته پراته یاست دې کمربند واخوا دا د ستون د قبرو سره نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی. نومال دا چې کله زه هلته جذب کړم کاشی کمم ما ته جذب تر مخ وته وم او قاضي ته زنګ وایم ولسوالو کومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو زما خبر هلته نه منه کېږي نه دې مرګرو شهیدان نه منه کېږي. دا خو بیخي بې پرسیانی ده ولاکه هلته حسیني بس خاص دي اکثره کم حکومتداري د عمارت نه مې بد کړي دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی یو تعداد مسلمان نمایه خلک دي سب څوک وباسي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري ټول ملت دا دوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونې کی زنه جبلا چل هلمند ما جول سوالی سره دا میسج پریردم چې د مرجول سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکونکو به دا اسکواله چې مایبین وقته نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړلې و مایبین ونو پرشول د خپل مشران پرشول هله د چزمر راغله مسلمانو چارواکو راس. السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته دا ونه پنځم ورځ پروګرام لرو چې دا ونه ټولې پیخې پکې راخستل شوې دي. خو درغې وړاندې ورزولند خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې ښځې ډېرې اغېزمنې کړې او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسیتي خبرداري ته وده ورکړل شي. په هغه راپور کې چې پرون شنبې په ریلی ویب خپور شوی دی، ویل شوی دی چې جنسیتي خبرداری د هرات د زلزلې له غبرګون سره تړلی شي. د اکتوبر په 1 وشو شدت د خطر په کچه 6.3 درجې و. سبا دوشنبې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوډنډ یا ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان ویب پاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوی دي چې خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس تر کنټرول لاندې پر غزې د پلان شوو ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو دمخه پر دې سیمې هوایي بریدونه تیز کړی دی. د اسرائیل د پوځ ویاند ډاینل هیګری وویل اسرائیل اوس خپلې بمبارۍ د دې لپاره زیاتې کړي دي چې خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه کم کړي. بل پلو بیا د خبر له مخې د لندن پولیس وایي نږدې 3000 کسانو پرون شنبې د برېټانیا په پلازمینه کې په غو لاریون کې ګډون وکړ چې د فلسطینیانو په ملاتړ جوړ شوی و. دا لاریون یو له هغو لویو لارونو دی چې تر اوسه اروپا شاهده وه. لاریون کوونکو د فلسطین لپاره ازادي او په غزه بمبارۍ بندې کړې او اسرائیل دی نژادي تبعیض پای ته ورسوي شعارونه یې لیږدول. له دې سربیره د اروپا په نورو ښارونو لکه فرانسې، اسپانیا او ایټالیا یو شمېر نورو ښارونو او هیوادونو کې هم د فلسطینیانو په پلوي باندې لاریونونه شوي دي.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیرې ونی د تودو سیاسي او جالبو موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل او مورس کې هرکلی کوم. نن بر سره د سیاست ترڅنګ د یو وشتمې پیړۍ د حاتم تهیی په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبریال کیسه او د ښځو د 2000 کلن زوړ سنگار تون معلومات هم وګوري. خو پیل هم د اونۍ د مهمو موضوعاتو له سره کوم. افغانستان او د سی آی ای د پخوانی مشر انګیرنی جنرال پیټریاس وایي بایدن په افغانستان ملامت ده. د کابل ستونزه که حل ده نه نو کنټرول دی شو. افغانستان کې بخت شوه چین او ورته اندېښنې. چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو، چکرونو، سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډېر لیدل کېږي. اخر ارادي څه دي؟
د افغانستان دغه فعلي وضعیت څخه دوی پوره پوره ګټه اخلي تر څو پورې هغه مهم طبیعي زیرمې چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترین قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي، هغه ته ډېر زیات پام کوي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکه دا وار د جنرال رازی خان کلین تر اټول شوی جهادي مشرانو په طالبانو زړونه سپک کړی دي.
او ته افغانستان نه یو لوی مشبس جوړ شو باید اخر به دا خلک دیو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجودی که میدانن اقتدار کشورا برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل اینا را اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کدوم هیواد کسی عدالت وجود نداری و وجه که صلح او ثبات را تل امکان نداری.
د فلسطین او اسرائیل د کشالې تر ټولو خونړی پړاو د دواړو اړخونو جګړه کې بل اخر پر وختون کې د لزګونه انسانانو وینې وبهیده. خو یو لورې هم ځان نه ملامتي. بیا هم خرغلست. د سی ای په خوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی کې څه هم ناکامه بللې. خو وایي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې که څه هم د تیر حکومت افغان همکاران له ستونزو مبرا نه دي ګڼلي، خو له طالبانو سره د ده په وینا د ټرمپ د ناقص تړون په تداوم یې جو بایدن هم ملامته کړی دی. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي که د افغانستان شل کلنه معضله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکان یې و او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای جو بایډن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي یې په راتلونکي کې د جبر او محدودیت لاندې ژوند سره لاس وګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تل یې بهرني ځواکونه په افغانستان کې مات شوي بللي ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 19 د چین د یو کمربند او لار سیمه ییز اقتصادي کانفرنس کې که څه هم له افغانستانه د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلند وزارتونو لوړ رتبه پلاوي ګډون کړی و خو تر اوسه یې د لیدونو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوي د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د ناستې خبرونه نشر شوي او ویل شوي دي چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوي تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای د پاکستان صدراعظم او ورسره مل پلاوي د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړي دي. د پاکستان صدراعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستانه پیښو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړي. د پاکستان صدراعظم انوارالحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد ګټې مشترکې بللې دي.
موږ ته په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې اړتیا ده ځکه روسیه او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بېلابېلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړې توګه د افغانستان او شاوخوا هیوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
طالبان له دغه کانفرنس نه د زیاتو لاسته راوړنو او سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللي وو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالي شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د 5م کلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي. دغه شورا چې اکثره مهال آنلاین غونډې نیسي او ور بیا یې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د کشالۍ په حل ټینګار کړی خو نړیوالې د خپلو ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړی دي.
چې تښتي په دې خاطر چې خپل ځان خوندي نه بولي، خپل عزت خوندي نه بولي، خپل مال خوندي نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې وویل، یو وخت به ګورئ چې افغانستان لکه دا تخلیه شوی دی مزنګ، دغسې به خالي
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کړو. خپل وخت په دې باندې ځای کړو چې د افغانستان خلک نن ځبریږي او د دې ځبرېدلې وطن او د دې ځبرېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولی شو او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلی شي.
عطا محمد نور بیا دغه مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو له اړتیا زیاتې مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بیول دی.
برایشان پول روان میکنن، بعضی ها علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه برا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چا پولیسی رو ببینین.
تیره اونه طول اسلامی هیوادونو که ده فلسطین پا ملاتر پا حکومتی و ولسی کچه پراخ برگونو نخودل شوی دی. پا افغانستان که ده مظاهره و لرویا ده تیتی کچه ده طالبانو دریزونه او ده ایلامو لرویا ده دوی ده حکومت دریزونه سخت او تندو.
زما ده عرب و سخه خوشتن ده چی زموز آجمو لپارا ده فلسطین ترانگ تا لار پرانیزی پریزش آجم د دې نن او د دې غیرت ته ور ودانګي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوه تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخلي نه کولو خبره یاد کړي او افغانستان کې د دوی د حکومت راتلل سره بریا بلل ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیه هم ورکړي او لدی پښتني ورسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریز دی دا غي وزړه وینا هم خبره کړي ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خالق دي، جوش لري او دې چې دې همیش لپاره د دې ایماني غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دې دوی قرار کړي. خو زه تاسو ته د اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده
چې موږ د چا په داخلي امور کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایمانی خواخوږي لري.
د دنیا په هر کونج کې چې یو مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسل ورسیږي چې زه به هغه ځای ته په خپل په پښو باندې ځان رسوم او د دې امدادو کومک وکوم. کله څه کوي چې افغانستان
مگر په ټولنیزو شبکو کې یو شمیر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پت دریز نیولی دی؟
نه د امریکایانو مخالفین دي او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد دایه دومره زیانمنه کړه چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل مرګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس د فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته ګواښ کولای سي، حتی دوی یو صریح موقف نسی درلودلی. دا د اماغه دوهې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوهې د تړون پاڼې هم راایستلې او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوهې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشران په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کېږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خپري. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزي او کارګرانو باندې هم ګرځي، خو شنن کې افغانستان کې د چین د پخې خودلو هڅې ته په خسترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړه چې دغوی لپاره خپل ګټې مهمه دي، څرنګه د نورو ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه دي هغوی هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپله ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم دوی خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډېر ځایه پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبان غولوي په کوچني کوچني شانې غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاو زیات سي، وابستګي زیاته سي او چین ته ډېر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کومي سیاسي او نظامی موخې نه لرلو ډاډ ورکړي او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیرې اونۍ شاوخوا یویش وړو او لویو زلزلو له کبله چې 3300 کورونه ویجاړ کړي، له 1500 مړي او له 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمی هم را روان دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول ډانیل انډرس وایي د هرات زلزلو تر اوسه 340 وګړي مستقیما اغېزمن کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې 3000 تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلیو ته بې سارې نقدې مرستې راټولې کړې. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره اونۍ د طالبانو درې وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پوښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره اونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا او ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بلل دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساينسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتي، په نظامي علومو باندې داسې کوشي بیا داسې دښمن ته ونه ګوري چې په سیره داسې خطونه راښکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی، نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلي دي؟ مخکې به طالبان ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي. خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرعه برابر شوی بولئ، فرضیې بولئ، او ځوانانو ته د اسانتیاو برابرولو ټینګار کوئ، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا دوه کاله تضاد ولې عملا لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا واک اوسنی واکداران یې کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجونې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسیو ته ژاړي؟ دا په تاریخ کې نه جبرانېدونکې پېښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان نجونو په مخ باندې، د افغان میرمنو پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي؟ دا یو ستر جفا ده د افغانستان په اړه. زه فکر کوم گفتا چې دوی ورکوي د دوی له افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره اونۍ د جنرال رازق د پنځم تلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
اینها مدارسی بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانهش که وحشی بار بیارن، مسائل افرادگرایی و انتحاری بین آموزش داده نشن.
ازادي رادیو د فعالانو در غږولو په لړ کې یو خبریال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسی پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبریال او د قاچاقي لارو په خطرونو راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپل په دغو لارو د ستړیا او ګاللو ته مجبور شو؟ خپله یې دغه ټوله کیسه ازادي رادیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړې ده.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکي تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر رڼایشته خو پر خلکو د ډار او تورو تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودې، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشري او مدني حقوقو فعالان او خبریالان هم د دې لپاره بهر میشل چې تیر نظام سره یې اړیکې او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه میلیونی وګړي سه هوایی او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډک لار ما هم تجربه کړه او ومې غوښتل تر خپلې وسې د دې لارې انځور وړاندې کړم.
د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دواړه هیوادونه سره جلا کړي. کډوال په دوو لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګري او هنګري نه بیا اتریش ته راوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخليږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکیې نه تر سربستانه یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، تشنگی، دیگه لات خوردن، حتی شلیک میکدن طرف ما، د موترای ما، موترای د موتر بسیار، یعنی د اون موتری که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی این تو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دورا تجربه کردیم و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم از ترکیه در بلغار که داخل شدیم عسکرایشان گیر میکرد و ایتو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشه در زمان ما نمیبره، شکنجه و لد کردن و بسیار اگه پیادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سک انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید، خواره واره شول، ډیره یې پر همدی مرګونی لار سرونه خوندی ویستل. له یو سرتیری سره په سربستان کې وغږیدم، د امنیتی سنزو لکبله نشو کولای چې مخ یې درخکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامی و ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم ما خپل وطن پرېښوده، بل هیواد مې پرېښوده، زه دې خواته راغلم. حتی دې چې طالبانو د عفو اعلان کړی خو زما خپل قومندان یې وژلی، زما نور ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي؟ کلونو را په دې خوا په قاچاقي لارو له هیواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې یې هیلو ته رسېږي او یو شمېر نور یې بیا په لارو کې د مایانو خوراک شي.
یو وخت مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې نه خبره چې پر همدې مرګونی لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې درون پیټي ته به اوږه ورکوم.
او لیوا د بهر خبرې کړکې چنې دي. تیرونه په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تلبیب کې او د اسرائیل په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشرانو سره لیدنه تشیبې شمارلې، خو په عین حال کې د سه شنبه په ورځ د غزې په الاهلی العربی روختون د توغندي لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روختون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو، خو اسرائیل بیا د ویډیوګانو په خپرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندی و چې اسرائیلي ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلی. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپله د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړي دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلې او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه یې کړې ده. پښتني فعالې ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانونه افغانانو سره مراعات نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ پیښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل دوی د غچ اخیستلو او کومي دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا یې د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 4,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. او سم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان له کبله د خپلو بحثونو ټکې ګرځولي. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نومونه د پام وړ دي او دوی ادعا کړې ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یو ځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره به هڅې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شوی ویډیوګانو ته په غبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر خودلی، خو یو شمېر بهرنۍ او افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیلمندي خودلی ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیرونه د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټي او لوړی کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي خودلی، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرۍ جوړې کړي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ، له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي، بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپله کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نورو فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیښې زیاتې شوي او د ځانوژنې د 78% پیښې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړیان دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځانوژنې 123 پیښې ثبت شوي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د رواني اکتوبر په 2 اونۍ کې د معاصر نړۍ حاتم تایی او سخی ترین میلیاردر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټې کړې، خو په اړه یې خبرېدل لا هم ناوخته نه دي. ایرلینډ نژاده امریکایي میلیاردر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 29 کلنۍ کې عمر، په وروستیو 2 کلونو کې خپله ورپاتې سرمایه 8 میلیارد ډالر په ډیر پټ ډول د نړۍ د 5 لویو وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولي وي، او د مرګ په وخت خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیس په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه او د بېوزلو لپاره په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي. له چارلز فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل، او هغه په اړه ویلي چارلز فینی یوازینی سخي و چې خپله ټوله سرمایه د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له 1.5 کال راهیسې موټر نه درلوده، کرایي کور کې اوسېده، ټول عمر یې 15 ډالري ساعت په لاس کوه. د ځانګړي بکس پر ځای به یې ساده خلطه ګرځول، او 1.5 کاله وشول چې هیڅکله بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه و کړی، بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلز فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ له دې عمله وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي، او د کور بازار سینګارتون چې اوسنی دور کې د ښځو لومړنیو اړتیاوو کې راځي. خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکیې په ایزونوی ښار کې 2000 کاله پخوانی د میک اپ دکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کاله پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز و، او د ترکیې رسنیو په حواله دغه دکان کې د ښځینه عطرو د خوندي ساتلو لوښي، د میک اپ بېلابېل تولیدات او توکي، ان د ښځو د سترګو او مخ د میک اپ برسونه هم موندل شوي دي. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګ کې یو بل دکان هم کشف شوی دی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریداره پیوي موندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 21مه پېړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل، او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر پی منی سمر گرانا زندگی تیرو سانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کو
چې د ځان په غم دې پوه نه کړو د ځمکې غما د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس ډېر لرې د مکان زندګي تېروو ستا نه بغیر خوږه جانانه زندګي تېروو